د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر باخیم تاسو د 2 بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. لیوی تر یوې نیمې پورې تاسو بیلابیل ریپورټونه لرو او په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګټه کې به تاسو دوه اونیزې خبرونه اورئ. یوه ورورولي خبرونه ده او بله تاندې هیلې. نو هیله ده چې تاسو را سره اوسئ د ګړۍ تر اخره پورې دا ټول خبرونه را سره واورئ. لومړی به شاهین بنیرې تاسو ته د یو خبرونه سلام شهرون بیا دی وخت مهم خبرونه د منځنۍ کرم مشرانو په کرم او په خبر کې خپل احتجاجونه ختم کړي دي. پنجاب حکومت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشی کېدو موده تر 15 ورځو غځولې ده. او اروپای پارلمان د هنګری پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رائے ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د منځنۍ کرم مشرانو په کرم او پیښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د صدې په زندان کې د مړ شوي ملک ګلبت خان مړې خاورو ته سپارلې. دوی وایي انتظامی ورسره منلي چې دغه چارواکو په اړه به پلټنې کوي چې د افسیار قانون لاندې د ملک ګلبت خان په ګډون هغه اویا کسان نیولي وو چې د سنگ مرمرو د ټیکې په دستاویزاتو یې دستخطونه نه کول. په پیښور کې د مظاهرچیانو یو مشر شوکت عزیز په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
دغه شرایطو باندې ختم کړل چې ڈی سی کورم خلاف انکوائری شروع شي. چې کوم د چا گرفتاری کړی وو هغه هم یعنی معطل شولو. ورسره چې کوم تحصیلدار دی هغه هم لکه تبدیل کړل شو. نو د هغې نه بعد چې کوم دی دغه ځای کې د پېښور احتجاجیانو ته هم کال وکړو چې تاسو پېښور احتجاج هم ختم کړئ.
مظاهرچیان وایي د فاټا اصلاحاتو نه وروسته هم په دغه سیمو کې چارواکي خلک د اجتماعي ذمهواری د قانون لاندې نیسي او زندان ته اچوي. چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. پنجاب حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشی کېدو موده تر 15 ورځو غځولې ده. کلثوم نواز له تیر یو کال راهیسې د سرطان د ناروغۍ له کبله د لندن په یو روغتون کې بستر وو. د چهارشنبې په ورځ په حق ورسېده. د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې د میرمن کلثوم نواز د جنازې مونځ به نن 12:30 بجې د لندن ریجنټ پارک اسلامک سنټر کې ادا کولی شي او له دې وروسته به یې مړې سبا سهار 6 بجې لاهور ته راوړلې شي. بلخوا د ریوند په جاتی عمره کې د غمرازۍ لپاره د سیاسي مشرانو او عام ولس د راتګ لړۍ دوام لري، خو نواز شریف د ناروغۍ له کبله د چا سره ملاقاتونه نه کوي. د خیبر پختونخوا په ادمخیلو دره کې د کویلی په یوکان کې د چاودنې په نتیجه کې د وژل شو مزدورانو مړی په شنګله کې خاورو ته وسپارل شو. دا مزدوران د نهې په ورځ د در ادمخیل په اخلوال کې د کویلی په کان کې په یو چاودنه کې وژل شوي وو. د سیمینه د مشال لیډو د خبریال د راپور تر مخه د مړو د رسیدو سره سم ځایي خلکو د کویلی د قانونو د مالکانو پر ضد مظاهره وکړه او تورې پورې که چې هغوی د مزدورانو لپاره پوره حفاظتي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا د کواډ ضلع چارواکو ویلي دغه کان ټیکهدارې نیولې چېرته چې دغه مزدوران وژل شوي دي او چې کوم مالکان حفاظتي قوانین نه عملي کوي پر ضد به ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د مشرانو د یوې جرګې تر فیصلې وروسته ځایي خلکو د بجلی تارونو ته د احتجاج په توګه زنځیرونه اچولي دي. پرون په دیر او سوات سیمو کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرې شوې دي. د بردیر په واړه سیمه کې د مشرانو یوې جرګې پریکړه وکړه چې د بجلی هغه تارونو ته د احتجاج په توګه زنځیرونه اچي چې د چترال نه اضافي بجلی نیشنل ګریډ ته وړي. په دغه اړه د بردیر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړی صاحبزاده ثناء الله وایي
اوس هم زنځیرونه پراتري والا کا د څوکیداری کوي. بازار ته دغه ګریډ سټیشن دی واړی داغه شرم تللی. نو موږ ټول خلکو دا فیصله کړې ده چې موږ په هیڅ حالت دا بجلی د ګوننګو چې کومه یې سواد میګاوټ بجلی ده موږ ته به ټیک ټاک دیر بالا تا دوانو ګریډ سټیشن ته چوکیاتن او واړی تا بجلی راکوي. نو هله به موږ دا کوو.
په پاکستان کې د بجلی د بحران له کبله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. وزیر اعظم عمران خان د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د ډیمونو جوړولو ویلي او دغې لپاره یې له پاکستاني ولسه د وزیر اعظم په فنډ کې د چندې جمع کولو خواست کړی. نن په پېښور کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې اورېدنه کوي. دا مشال خان د وژنې په تور کې عدالت په نورو څلورو کسانو اسد کاټلنګ، صابر مایار، عارف خان مردانوي او اظهار الله باندې فرد جرم لګولې ده. د غسلدور وړ کسان پروس کال د مردان په عبدالله خان پونتون کې د زدکون کې مشال خان لوجنې ورستو تختیدلی وو چې درې پکې پولیسو نیولی او یو په خپل ځان پولیسو ته سپارلی وو. اروپایی پارلمان د هنګری پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رائے ورکړې. په هنګری تور دی چې د اروپایی ټولنې جمهوری قدرونه او د قانون واکمنی د خپل لاندې کړې. پرون اروپایی پارلمان د قانون د ومې د فید لاندې د یوغړي هیواد پر ضد پوړومبي ځل د ګامونو پورته کولو په اړه رائے ورکړه. د دې پروسې په نتیجه کې یو اروپایی هیواد د ټولنې په کونسل کې د ووټ اچولو د حق نه محرومه کېدی شي. هنګری دا پریکړه غندلې او د هغه سیاستدانانو یو ناوړه انتقام بللې چې اروپا ته له نورو هیوادونو د کډوالو د راتګ یا امیګریشن پلویان دي. او د برتانیې، فرانس، ایټالیې او جرمني جټ جازونو په مغربي اروپا د جازونو د الوت د مخنیوي مشکونه کړي. دا د ناټو هغه پوځي مشکونو برخه ده چې د اروپا هوایی حدونو ته د روسیې د جازونو د مخنیوي لپاره کوي. د ناټو پوځي مشکونه پرون په داسې وخت رامنځته شول چې روسیه هم خپل تر ټولو لوی پوځي مشکونه کوي چې پکې خپل پرمختللې فضايي دفاعي نظام راڅرګند کړي. دا مشکونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د روسیې او مغرب ترمنځ د یوکراین او شام په سر اړیکې ترنګلې دي او په روسیه د امریکا او اروپایي ټولنې په انتخاباتو کې د مداخلت تورونه دي. دا د دې خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ او 90 پیسې خسته کیږي او په 150 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 160 روپۍ او 25 پیسې او په 160 روپۍ. یو یورو په 140 روپۍ او 10 پیسې او په 140 روپۍ او 60 پیسې. یو درهم په 140 روپۍ او 25 پیسې او په 140 روپۍ او 10 پیسې. یو ریال په 33 روپۍ او 10 پیسې خسته کیږي او په 33 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو افغاني په یو روپے اتشپیت پیسے او په یو روپے اویا پیسے. او پیو پاکستانی روپے 324 ایرانی ریالونه خسته کیږي او پیو پاکستانی روپے 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا را پیښور او بنو کې د بریا سرعت له د باران امکان دی او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې بسیار زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 25، بنو کې 30 او 20 او په کوټه کې 10 او 12 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا وسوریدل شي. په دې غړ کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د منځنۍ کورمې خلک وایي حکومت دی یقیني کی چې د اف سی آر قانون د لاندې دی نور خلک نه نیول کیږي ځکه چې دا قانون وس ختم شوی دی.
اصل کې دې کوم اف سی آر قانون ختم شوی دی خو بیا هم دوم د کلکچر ریسپانسبيليټي په قانون دلاندې دی بیا گرفتار کړیو یو شی بای فورس هغه په دې باندې امپلیمنٹ کولو چې تاسو وګون تاګو تل کوي.
په درې ادم خیل کې د نه نور کان کیندونکو تر وجل کېدو وروسته د دغه کسانو په سیمه شنګله کې مظاهره شوې او حکومت ته د قانون او مالکانو خلاف کاروي غوښته.
پیسہ دخل کو مخیقل انسان ہے مائنس بند کرے سی ترسو پورے پراپر انتی لیبر سیفٹی سسٹم نہیں سے نہ بند کرے سی طرح
په ورورولې اونیز خبرونه کې با په ناروی کې د اسلام په اړه واوري.
اسلامي مرکزونه دلته بیخي د جماعتونو ډیر دغه د زیات دي. ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او یو بل اونې خبرونه تاندې هلي همشته را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د منځنۍ کورمې مشرانو تر هغه وروسته خپل احتجاجونه ختم کړي چې په وینا یې انتظامی اور سره وعده کړي چې له ځایي خلکو د سنگ مرمر او د ټیکې پر کاغذونو د هغوی د خوښۍ خلاف دسخطونه اخیستل. دوی دا کوي چې انتظامی اویا کسان له همدې کبله نیولي وو چې پکې یو ملک ګلبت خان د صدې په زندان کې مړ شو. تر دې وروسته د کرمې خلکو په پېښور او کرمه کې مظاهرې وکړې. لا هم چارواکو په دې اړه خپل نظر نه دی ښودلی. نور تفصیل د اسرار المومن په راپور کې.
د د منځنۍ کورمې د حاجی خیل قوم مشرانو او د دې سیمې د پوځي څانګې د مشر بریګیډیر اختر علي ترمنځ له کامیابو مذاکراتو وروسته د کورمې اوسیدونکو په کورمه او پېښور کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدې په زندان کې د مل شوي ملک ګلبت خان مړی یې خاورو ته سپارلې. په پېښور کې د مظاهره چیانو او مشر شوکت عزیز بیگانه وخت مشالډو ته ویل چې احتجاجونه یې پر دې شرایطو ختم کړي چې انتظامی ورته باور ورکړي چې د هغو چارواکو په اړه به تحقیقات کوي چې د حکومت لخوا د ختم کړل شوي اف سي آر قانون لاندې یې بې ګناه کسان نیولي وو چې پکې یو تن ملک ګلبت خان په جیل کې د زړه د دورې له وجې پرون مړ شو.
اغا هم یعنی موتل شولو ورسره چې کوم تحصیلدار دی اغه هم لکه تبدیل کړل شو. نو د اغه نبا چې کوم د دغه ځکه د پېښور احتجاج جنو ته هم کالو کو چې تاسو پېښور احتجاج هم ختم کړي ځکه د موږ مذاکرات چې کوم دی دلته وشو. نو اغه ځکه لاش هم یو په کورم کې کورم نه د کوم لاش او اغه هم خپل کلیا ته د اغه نه یوړلو.
مظاهره چیان چې پرون یې د احتجاج په توګه د ملک ګلبت خان مړې هم په کورمه کې په سړک اخو دی وو تور لګوي چې د منځنۍ کورمه په پاړه چمکنۍ کې لس ورځې مخکې د سیمې مرستیال کمشنر له ملک ګلبت خان او نورو کسانو په زور د سنگ مرمر د ټیکې په دستاویزاتو دستخطونه اخیستل چې د ګلبت خان په ګډونو شاوخوا او یا کسانو له دستخط کولو انکار وکړ چې بیا دغه کسان په جیل کې واچول شول. د دوی دا دریز دی چې دا سنگ مرمر د 1500 کلونو رئیس د دوی ملکیت ته او هیڅ چاته یې ټیکه نه ورکوي. پرون په پیښور کې د مظاهرې یو بل ګډونوال انجینیر عبید ویل چې که څه هم له قبایلي سیمو اف سي آر قانون ختم کړل شوی خو له بده مرغه وس هم د دوی پر زده کارول کیږي.
اصل کې د کوم اف سي آر قانون ختم شوی دی خو بیا هم دوم د کلکټور ریسپانسیبلټی په قانون د لاندې دی بیا گرفتار کړیو. مطلب تاسو د مونږه لیز نه د مونږه قانون نه د مونږ خبره نه منړو نه تاسو انکار کړو دا یو قانوني جرم دی. مطلب هغه په یو شی بای فورس هغه په دې باندې امپلیمنٹ کولو
مرستیال کمشنر د لګیدلو تورونو په اړه له هغه سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته ځای رسنۍ وایي چې انتظامیه دا موقف لري چې په معدنیاتو لرونکي غره د دوو قبیلو ترمنځ د ممکنه جګړې د مخنیوي لپاره یې له دواړو خواوو لس لس کسان گرفتار کړي وو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پرون په درې دمخیل کې د سکرو په کان کې د وجل شو کسانو مړې د دوی سیمې شانګله کې خاورو ته وسپارل شو. دلته د دې کسانو کورنۍ او د سکرو قانونو د خاوندانو خلاف مظاهره وکړه او هغه یې دغه مزدورانو صحت ته پام نه کولو تور نه پور کړ. دوی له حکومت غوښتي چې د سکرو قانونو په مالکانو خپل مزدورانو ته د بیمې برابرولو او د ژوند حفاظت لپاره اقدامات کول جبري کی. نزا احمد خان نور حال درته وایي.
زی خلقو د غمړی خاورو ته سپارلو څخه انکار وکړو او څو ساعته د بیلې بابا روډ د احتجاج په توګه تړ دیو. د احتجاج په اړه زی خبريال خالد خان وای
کله بیلې بابا پل ته د غمړی ورسېد نو الته کې مقامی چې کم ځوانانو هغه د احتجاج شروع کړو چې را لکه دا مونږ ته په مخ باندې د لاشونه راځي او د کولې د مزدورانو ته کم دی نو هغه سہولیات چې کم دی هغه دیو ته نشته. د دوی چې کوم هغه سیفتي مجر دی
احتجاج کے شامل د شنگلی اسیدون کے او مدنی فعال عبیدیار وای چودی پا سلگونو دا کوئلے دا کان مڑی خاورو تا سپارلی دا غرنگا پا سلگونو دا کوئلے دا کان ناروغا پا کورونو کی پرات دی. دوی وای دا ټول قانون غیر قانونی برتی کوی. دوی دا خپل غختنو پا آڑا وای
دا هری کمپنی دا پارا چی کم دا غا جور شوی دا قانون جور کئی شوی دا هاگا قانون دا کوئلے مزدور تا هم ورکشی دا غیر معاویزه دا کاغی بچو تا چکم دا اسپیشل کوټه را ملاوی کی په کالجونو کې په سکولونو کې دا غي چکم دا مریضان چکم دي زخمیان چکم دي هغه ته چکم اسپیټالونو کې دا ملاوی کی چې هغه بس دې ته ملاو شي.
احتجاجي مظاهره ته د شنګلې نه د قامي سملي غړی ډاکټر عباد الله هم ورغلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې دا کان کنلو قانون شته ولې ټیکداران پر عمل نه کوي ځکه دغه پیخي مخې ته راځي.
کول ماین یو لوی مافیا ده، لوکل ایڈمنسٹریشن هم ځان سره قابو کی ځکه یو ماین ته یو ورځ بندای کروڑ روپے دا مالک نقصان کی هغه دغه لابینګ پیسې دل دخل کو مخې کړل انسان یې رسټو کړ ځکه دا واقعیت دی. لپاره بالکل دې پر بیا مونږ आवाज چتو چې دا امپلیمنٹ شي دا ماین دې بند کړی شي تر څو پورې چې پراپر هلته لیبر سیفٹی سسٹم نه شي نه دا بند کړی شي.
پدا اړمو چې کله د شنګلې نه د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزی څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
ډېر افسوس راځي او ان شاء الله تعالی کوشش به کوو چې دې ځله اسمبلی ته ځم او زه هم فکر کوم نو زه به دا مخکې خپل د وزیر اعظم صاحب دا یقین بیانیم دې لپاره موثر کارن سازي ته په حکومت تیار دی کنه
بلخوا د کوئلی د کان ټیکداران وای چې دوی د قانون مطابق کار کوي، هر مړي ته 3 لک روپۍ امداد ورکوي ولې د مړو وارثان وای چې امدادي رقم ډیر کم دی او بیا وروسته د مړو شوي خوارکو کورنۍ ډیر په مشکل کې ژوند تیروي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د سکرو د قانونو په اړوردل پم دې تړاو باندې تاسو یو بل رپورټ هم دراورو. د پنجاب د ماحولیات او تحفظ ادارې د ستمبر په 18 نیټه د ژمی تر راتګ له مخې څخه مخ کې د خښتو د بټیانو د بندولو حکم کړی دی. خو د بلوچستان د کویلو د قانونو مالکان وایي چې د بټیو له بندېدو سره به دوی ته لوی مالی تاوانونه واوړي، نو ځکه دوی نه غواړي چې دغه بټیانې بندې شي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د بلوچستان د کویلې د قانون د خاوندانو یو غونډه تېر ورځ په کوټه کې د سوداګرو د اتحادیې د مرستیال مشر ایوب خلجی په مشرتابه کې وسوه. په غونډه کې د پنجاب حکومت لخوا په صوبه کې تر 3 میاشتو پورې د خښتو د بټیانو د بندولو په کلکه سره غندنه وسوه او ویل چې د دې عمل څخه به په بلوچستان کې په زرګونو کورنۍ د بیروزګاری سره مخ سي. په دې ترڅ کې د کویلې د ترانسپورټ د اتحادیې مرستیال مشر سید سرور اغا راته وویل په پنجاب حکومت ته پکار دی چې سم د لاس خپل پریکړه برته واخلي.
په دا باندې ګرد دغه روزګارونه چې دی هغه بند شو، دا سر وابسته ډیر شانو سره بند شو، لکه مثال لکه لیبر شو، بیروزګار شو، زموږ پټرولیم ډیلر اسوسیشن پر دې باندې همیشه پمپو والا پر دې باندې پیسې باندې په کروڑو روپۍ دې مشته په جمرات جمرات پیمنٹ کوي، نه هغه مشته لا مولا دې مشته پیمنٹ نه راکړي. په دا باندې چې دی روزګار بند شو بیا مشته یو روپۍ مشته نه راکړي، نو داسې لازم مشته دې دغه خاص کو ګورنمنت اف پاکستان سره چې دې مهرباني دی وکړي د بچیانې دې ازادي کې چې دغه وکړي دې پالیسی د پاره دې نوې پالیسی جوړي دغه د لانګ ټرم پالیسی دی جوړه کی او یو دم بندل چې دی هغه خود اقدار شي د پاره خدای دی لکه پیوشي چې سیلاب راځي. ګورنمنت اف پاکستان سره مطالبه کو دا مهرباني دی وکړي دا دغه دی ختم کی.
په کوټه کې د سوداګرو د اتحادې د مرستیال مشر ایوب خلجی په وینا چې په بلوچستان کې د وجدي او چکالې لامل زیاتره مالداري او کښتو کروندې لالمخه ختم شوی دی، یوازې د کویلې کار پات دی هغه هم د بندولو هڅه روانه ده.
دا مطالبه ده له پنجاب حکومت سره، له وفاقي حکومت سره او خپل وزیر اعلی بلوچستان سره چې د دې زمرد د خلکو روزګار د پاره له پنجاب حکومت سره رابطه وکړي، له وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او په کار دانه ده چې دا خبره چې بغیر مشورې د خلک کډغن لګي په کار داده چې هر کار کیږي باید چې پاره کې تاجر نماینده پاره کې د چمبر اف کامرس نمائندګي وي او هغه مطالبه یا هغه کمکار چې وي هغه په ګډه وکول سي نو هغه ډیر خوندور وي او دغه یو شو مثبت اثرات وي. دا نن چې کمکار سوې د پردی کې خلک ډمري سخت پریشان دي چې کم سه کم سلویر سو 500,000 انسانان بے روزگار کیجی اور آغا خواران با بیا نو چشکی یا بغلاوی کی یا بغیر قانونی سرگرمیانو تزی.
دل دا خبر دا یادوانی وردج پا بلوچستان آیلت کی دا وقت دا شبی تو سخا بیا تر 80,000 کسانو پوری دا کویلی دا سنت سر تلیلی دی. دا چارواک پوینا چی هر کال دا اتلو سخا بیانی ولی تر 40,000 تنو پوری کویلا دا سبی دا بیلابیلو برخو سخا رایستل کیجی. چلوی برخای دا پنجاب دا خشتو پا بچیانو کی کارول کیجی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ. اوسم یو بل رپورټ ورزول له واکمن تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرون کې د قومي اسمبلی غړی اقبال پریده وایي د پاکستان وزیر اعظم د پخوانیو قبایلي سیمو له مشرانو سره تر ملاقات وروسته د فاټا سیکریټر د ختمولو فیصله کړې ده. د هغه په وینا عمران خان تفصیل ورته ورکړه دی چې دوی دغه په خبره په فاټا سیکریټریټ کې غلا یا کرپشن کیږي، نو ځکه دغه ادارې بندول ضروری دي. دغه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شروع په ماسختن نه وخت د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قبیلی ضلع خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې فیصله شوی چې وفاقي حکومت به فاټا سیکریټریټ ختموي او د دې پر ځای به سیول سیکریټریټ د پخواني فاټا چارې چلوي. د نوموړي په خبره د فاټا سیکریټریټ د ختمولو وروسته به نور له فاټا سره تړلې محکمې هم ختموي او په ابتدایي پړاو کې د صحت او تعلیم محکمه په خیبر پختونخوا ورګړه کړې شوی او له دې وروسته به نورې محکمې وار په وار د صوبایي حکومت د واک تر لاندې راوستل کېږي. اقبال افریدی زیاته کړې چې دا عمل به د نهو میاشتو نه واخله تر د یو کال پورې سرته رسولی شي. مشال ریډیو چې له نوموړي د دې د خاتمې وجه وپوښتله نو وی ویل چې د قبیلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته به د فاټا سیکریټریټ او د سفرن وزارت ضرورت پاتې نه شي او دویمه دا چې په فاټا سیکریټریټ کې ډېره زیاته درغلي یا کرپشن کېږي، نو ځکه د دې حکومت فیصله وکړه چې دا ختم مشال ریڈیو چې په دیړه د فاټا سیکریټریټ د مطبوعاتو د څنګه مشر عبدالسلام وزیر نو پختل نو هغه وی
کرپشن چې سپورې تعلق دی، نو د دې خبره خو زه بالکل تردید کوم او دا واشګا والفاظ کې زه مسترد کوم. دا څه د بل دنیا نه خلق نه دی راغلی، دا زموږ چې کوم د فاټا سیکریټریټ افسران دي نو دام د صوبایي حکومت باندې راجرومي همدغه بیوروکراسي د همدغه افسران دي دغه کسان دي. زه نه پوهېږم چې هغه سیول سیکریټریټ کې ناست وي یا بل سیکریټریټ کې ناست وي کرپشن نه کیږي، او فاټا سیکریټریټ کې چې ناست وي هلته کرپشن کیږي. راځم دغه بله خبره ته. نو هر کله چې د فاټا د مستقبل فیصله وشوه د مرکز یا د دې انتظام فیصله وشوه نو ظاهره خبره چې د فاټا سیکریټریټ څخه ضرورت نه پیولي.
د ذکر د فاټا سیکریټریټ د قبیلی سیمو لپاره جوړ هغه اداره ده چې د سفرن د وزارت او د خیبر پختونخوا د گورنر تر واک لاندې د قبیلی سیمو چارې چلوي او په دې کې په سوونو ملازمین په بیلابیلو محکمو کې کار کوي او دارنګ په قبیلی سیمو کې د پرمختګ د کارونو او نورو چارو چلولو لپاره حکومت هر کال په بجټ کې پیسې بیلوي چې روان کال دغه پیسې سره پاسه شپږویشت ارب روپۍ وي. او د فاټا سیکریټریټ د چارواکو په وینا چې له دې سربیره د قبیلی سیمو لپاره مختلف قسمه امدادونه هم مرستندوی ادارې ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدون کو بالکل دا مشال ریډیو ته څنګه حضرت خبرونه اوري او سم تاسو یو بل رپورت دراورو. د پنجاب حکومت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم د 1200 ګینټو ضمانت تر 15 ورځې پورې غځولې ده. دوی د درغلې په کیسونو کې د قید سزا ویتري. دوه ورځې مخکې د نواز شریف مېرمن کلسوم نواز په لندن کې د سرطان یا کانسر ناروغۍ له امله مړه شوه. حکومت دغه درې وړل هم د قبل پرې کې چې د مېرمن نواز په جنازه کې برخه واخلي. د نواز شریف ورور شهباز شریف د مېرمن کلسوم د صد وړلو لپاره بیگا لندن ته تللی دی. نور تفصیلی په دې رپورت کې وره.
د یادګون مرکزی ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې د ګون مشر شهباز شریف د جسد راوړلو لپاره لندن ته رسیدلی. صدیق الفاروق په وینا چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ته درې ورځې ورکړې شوې دي.
نواز شریف صاحب یہ درخواست دینے پہ آمادہ نہیں تھے.
دیوائی دا پیرول لپاره نواز شریف صاحب درخواست ورکول ته تیار نه وو. اونې درخواست ورکړي. نو بیا شهباز شریف اویل چې زه به درخواست ورکړم. واغه د 15 ورځو لپاره درخواست ورکړو. د 3 ورځو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي او بیا دا غو درخواست پرنا کې به نور 3 ورځې ورکړي. نو دا د 15 ورځو چې کم پیرول دی نو په دې کې به نواز شریف لور مریم نواز او زمبای په جاتی عمر کې اوسېږي او د لاس وچتولو یادواله لپاره سوکراسي نو هلته بوي او د اتوار په ورځ به درې مهم وي.
کریں گے کل بھی ہے کل اتوار کے دن.
بلخوا پخوانی د اطلاعات وزیر او د مسلم لیگ نون غړی مریم اورنگزیب ویلی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د دوه لپاره راغلي خلکو سره ملاقاتونه کوي. د بیگم کلثوم نواز اخرنی مراسمو لپاره نواز شریف لور او زمي حکومت په ضمانت پریخي دي. د پاکستان قانون قیدیانو ته دا سہولت ورکوي چې د نږدې خپل خپلوانو په جنازو کې ګډون وکړي. بیگم کلثوم نواز لندن په یو شخصي روغتون کې سا ورکړې وه او د تیر یو کال راسي په هسپتال کې وه. په لندن کې مطبوعاتو سره په خبرو کې اسوي حسین نواز اول چې خپل مور یې ډېرې سکړې کړې او هغه یوازې مور نه بلکې ملګری هم وه. د دې په وینا زما لپاره زما مور یو مثالي ښځه وه او په عام ژوند کې چې کوم انساني معیارونه وي نو هغه زما مور دومره بره ورسول چې هغې پورې موږ له رسېدل ګران شوي. زموږ تربیت یې ښه کړې او چې تر څو له خدای جون ورکړو نو په هر قدم مو ته زده کړې کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون غړو په وینا امکان دی چې د نواز شریف دواړه زامن جنازې لپاره لاهور ته رانه شي ولې چې د هغوی نومونه ای سي ایل کې اچول شوي او پاکستان ته په راتګ نیولې کېږي. د بیگم کلثوم نواز جسد سره د پخوانی وزیر اعظم رور او مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف لور اسما او نصیب رازی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو د دیر او سوات خلک وایي په سیمه کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ زیات شوی دی چې ورسره ستونزې هم ډېرې شوې. له همدې کبله دوی احتجاجونه کړي دي او وایي چې حکومت باید دا مسله زر تر زره حل کړي. د بر دیر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناءالله ویل دي چې د چترال اضافي بجلی د لومړی بر دیر ته ورکړل شي او بیا د پاتې بجلی هماغو سیمو ته ولیږل شي. په اړه یې د غلام غوس رپورټ اورو.
د ملکن ډیویژن په دیر او سوات سیمه کې دا وخت ولس د بجلی د زیات او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لوجی د اوبو د مشکل سره هم مخ شوی دی. د سوات یو اوسیدونکی وقار احمد سواتی په دې اړه وایي
غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دی جی او دلته د سرنه دو ټایم ټیبل نه دی ورکړه او کله 15 منټ ول بجلی راشي او بیا لاړ شي چې بجلی نشته نو مونته د اوبو زیات تکلیف ته اوبه نشته په کورونو کې اوبه نشته په جماعتونو کې اوبه نشته خلک د لری لری زګون نه اوبه راوړي او ډیر زیات تکلیف ته مونته.
او د بردیر په واړی کې ډیر ورځ د احتجاج په توګه د واړی ځای خلکو د چترال نه راغلي د ګولین د بجلی تارونو ته زنجیرونه هم اچولې دي. د بردیر نه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ کامیاب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناءالله مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د چترال د بجلی د دې پروژې نه د دیر خلکو ته بجلی نوی ورکړې شوی تر هغې به دوی د چترال د خپل ضرورت نه زیاته دغه بجلی په نېشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي.
بازار ته دغه اگریس سټیشن دی واړی دا کې شرم کولای دی نو موږ ټول خلکو دا پیسې کوي چې موږ په هیڅ حالت دا بجلی د ګوننګو چې کومه سواد میگاوات بجلی کا موږ ته ټیک ټاک دی بالا تا دوانو اگریس سټیشن ته چوکیا تن او واړی تا بجلی راکای نو هغه موږ دا غن کیدو.
دا چې په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت په لړمحاله او اوګودمحاله توګه په هیواد کې د بجلی د کمی د ستونزې پوره کولو لپاره سه ګامونه په پام کې نیولې دي. په دې اړه د یاد ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله مشال ریډیو ته وایي
څنګه تاسو نه په ټول ملک کې د ډیمز لپاره یو تحریک روان دی ډونیشنز روان دي نو یو لانګ ټرم پالیسی ده د حکومت ان شاء الله تعالی غټ ډیمز بم جوړي واړه ډیمونه بم جوړي ګولین چې کم زمنګ حال تک بجلی چې دا نو داغې نه چترال ته چې دینو هغه بجلی ستاسو شوی ده زمنګ په دیر کې د چوکیاتان ګریډ سټیشن چې دی یا د واړه ګریډ سټیشن چې دی نو هغه 66 دی او دا لاین چې دی نو دا 132 را روان دی. دا چې د سوپرې زمنګ ګریډ سټیشن اپګریډ شوی نه نو موږ ته بجلی نشي ملاوي دی.
یاد دی وی چې د چترال د ګولین د 108 میگا واټو د بجلی په نېشنل ګریډ کې د شاملولو لپاره 13 ورځ غزیدلی تارونو ته د کرنٹ ورکولو انتظامات برابر کړی شوی وو خو د بردیر د واړی مشرانو دغه تارونو ته زنجیرونه اچولی دي او دوی غوښتنه کوي چې اول دی د چترال د بجلی نه د دیر د بجلی کمی پوره کړی شي، نو بیا وروستو دی نورو سیمو ته اضافي بجلی منتقل کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو یې ونیمه بجه شوه. راځئ له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز وره. سلام شه د دې وخت مهم خبرونه د منځنۍ کورمه مشرانو په کورمه او په خبر کې خپل احتجاجونه ختم کړي او د سدې په زندان کې د مرشوي ملک ګلبت خان مړی خاورو ته سپارل دي. پنجاب حکومت په خواني وزیر اعظم نواز شریف ته دغه د میرمن کلثوم نواز په جنازه کې د ګډون لپاره په پیرول د خوشکېدو مدت تر 15 ورځو غځولې ده. کلثوم نواز د تیر یو کال راهیسې ناروغه وه او د لندن په یو روغتون کې بستر وه او د چهارشنبه په ورځ په حق ورسېده. د خیبر پختونخوا په ادم خیلو دره کې د کویلی په یو کان کې د چودنې په نتیجه کې د وژل شو مزدورانو مړی په شنګله کې خاورو ته سپارل شوی دی. د مړو د رسېدو سره سم ځایي خلکو د کویلی د قانونو د مالکانو پر ضد مظاهره کړې ده او ویلي دي چې هغوی د مزدورانو د حفاظت لپاره ګامونه نه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د مشرانو د یوې جرګې تر فیصلې وروسته ځایي خلکو د بجلی تارونو ته د احتجاج په توګه زنځیرونه اچولي دي. پرون په دیر او سوات سیمو کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډشیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. نن په پېښور کې د ترهګرۍ د مخنیوي او عدالت د عبدالعلي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د وژنې په تور کې عدالت په نورو څلورو کسانو اسد کاټلنګ، صابر معیار، عارف خان مردان یو اظهار الله باندې فرد جرم لګولې دي. اروپایي پارلمان د هنګري پر ضد د انتظامی ګامونو پورته کولو په حق کې رائے ورکړې. په هنګري تور دی چې د اروپایي ټولنې جمهوری قدرونه او د قانون واکمنی د خپل لاندې کړې. هنګري دا پریکړه غندلې ده. او د برتانیې، فرانس، ایتالیا او جرمني جټ جازونو په مغربي اروپا د جازونو د الوت د مخنیوي مشکونه کړي. د ناتو د هغه پوځي مشکونو برخه ده چې د اروپا هوایی حدونو ته د روسیې د جازونو د مخنیوي لپاره کوي. اوریدونکو شاهین بنیری تاسو د خبرونو لنډیز وایو. مشال ریډیو ته غوږې راځي. ورورولي اونیز خبرونه واورو چې بوروال کاکړي درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا ښې او بدې خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه پایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلینډ او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چیډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2 لک مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتنو افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نموړی لا تیرو څخه کم درې لسیزو راځي په ناروی کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه لري، یو په لورنشکو کې او کومون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څو خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی به هغه اجازه بیا اخلي او راجستانۍ بیا د قانون له مخې او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهب نور دینونو د خلکو سره هم کومه کوي. نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروی په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته. دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې نه، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول ستر کې مشکل دي. که نه دلته په دې وطنونو کې
دی وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دی چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شوه په د اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، د دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هرو درېو میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي لاله، البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروی کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومان ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروی کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملیتونو پورې او په مختلفو خلکو مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد ته ځي. چې د هغې جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وایي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي. بچیان مو راځي هلته درس وایي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې د زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموعي کې ټول ادیانو لپاره، هغه ټول د ادیانو لپاره د ازادي شته، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منظونه کوي. او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باوري باندې هېڅ کوم دغه د کې کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
داسې و چې موږ به یو مکتب کې درس وایو، د ژبې درس هم وایو، د نارویجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په هغه مکتب کې مسجد نه و، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک، په دې کنجک کې به چې منځ ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ آواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه منځ ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ آواز باندې حتی د پخو طرفار یې هم په ډېر په دقت سره څاره او دغه کول به راته وایي.
اجمل اټک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروی کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
اسلامي مرکزونه د ناروی په هر ځای کې شته، بلخصوص په پلازمینه اوسلو کې. خو یې دا څوک چې دلته میشتي، مثلا عربان دي، ترکان دي، کردان دي، افغانان دي، دغسې پنجابیان دي او سومالیان دي، دوی ټول ځانته په مرکزونه لري. ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي، او همدارنګه دلته اسلامي شورا ده. د اسلامي شورا بعضې وخت کې چې څه مسایل پیدا کېږي، مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک چې حرام او حلال دا مسایل، نو دا ټول اسلامي شورا شته دی، او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې دا خو ډېر پرمختللي هیوادونه دي، او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي، او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه ډیموکراسي ده، او په دې ډیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی، خو دلته د هر چا دپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي، مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک کې هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې د کوم وخت نه زه دلته اوسېږم،
اټک یوسفزی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده، خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کېږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کېږي. اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیت خلک کارونه کوي، خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم، هغه وخت بیا بل وخت کې جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي، خپل لمونځ کوي د جمعې، او د اخترونو همدارنګه دی. په مکتبونو کې، په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور و پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي یارې وچي، نو مور و پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي، مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده، نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي، رخصت ورکوي. تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کېږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي،
او د اختر مونځونو کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي زموږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته مونځ خو نه کوي، خو مقصد ویناوې کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته. چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومېږي یوه ښځه ده، او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک و د ټولو مسلمانانو، یعنی د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري، زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یوځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله، ټولو ته مبارکي ورکړه، د اختر مبارکي، او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کېږي چې په ځینو کې سخت دریځ مسلمانان شکیل وي، خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه، یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي، او یا دا نور خلک را پاسېږي، یو کلیسا یا جومات یا کوم ځای باندې حمله وشي. نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري، دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی، دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو، یا یو ماشومانو ته پام وکړو، یا څه مشکل پیدا نه شي. خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی تحس کړی، یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم، او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي، یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي، تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم له تیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای شي.
داسې ازادي ده چې یعنی خلک د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دینه چې څوک ورته دغه وکړي، د مزاحمت وکړي، بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسې باندې دلته خپل دغه مخ ته وړي. کوم من هیڅ کوم بندیز کوم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل داسې سما دغه ازادي ده، هیڅ مشکل نشته دی دلته. داسې یو دغه د بیان ازادي، هر څوک د خپل دغه باره کې خبرې کوي. مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی یم، خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي. بیا زما نه پوښتنې کړي دي اسلام په دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرې، مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم، او ما سره داسې یو برخورد دي کړی، داسې داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نموړي وویل په ناروی غوندې هیوادونو کې د زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بي سواده دي. دا خلک هم چې غولیږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو هم د دیني مسایلو په څنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره تخصم خود بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې مونږ زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایي هیوادونو چې کوم ذهني او مادي پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه دې چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي. زما پیغام دا دی چې زمونږ د وطن یوازینی بدبختي زمونږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زمونږ د خلکو د تباهي لا ته به سیوازي ده. زما د ټول وطنداران ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت د ترقی د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقی ځوانانو او نو ځوانانو د نوې کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي. ځکه اسلام کې افراطیت افراط او تفریط قطعا منې دی او نشته پکې. ځکه قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ. حتی په عبادت کې غلو نشته. حتی په اسلام کې افراطیت نشته او د افراطیت نه اول دې په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دې نه دی د او بل د چپ او د خی افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دې ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. هغه دې زده کړي په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ورې راځي وسی و بل اونۍ ز خبرونه تاندې هلی ورو چې فرخنده سدي درته جوړي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د خیبر پښتونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې په مختلفو پیښو کې درې ښځې وژل شوې. پولیس وایي دغه د مختلفو وجوهاتو له وجې وژل شوې دي او دوی پلټنې کوي. خو د سوات غیر سرکاري ادارې وایي دغه ښځې د پت یا غیرت په نوم وژل شوې دي. په دې پروګرام کې په سوات کې د ښځو پر وړاندې د داسې پیښو په اړه د سیمې د غیر سرکاري ادارو سره خبرې کوو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره د اویکننګ وای په سوات کې په دې وروستیو کې په ناموسي پیښو کې د ښځو د وژنو پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه ادارې یو مشر عرفان حسین بابک وایي سږ کال تر اوسه 15 ښځې د غیرت یا پت په نوم وژل شوي دي او 12 نجونو د مختلفو وجوهاتو له امله خودکشیانې کړې دي.
زموږ چې کومه اداره د دې اویکننګ دا د تیر 15 کالونو چې دنه مونږه د زنانو خلاف چې کوم تشدد کیږي نو د دې د واقعیت دا مونږ ځان سره ریکارډ کوو. په فایل د میډیا کې چې کوم ریپورت شي دا زموږ د نتورک ملګری دي دا غوی نمونږ ته ریپورت شي. یا زموږ یو سنټر د لیګل ایډ سنټر د زموږ د ستګیر لیګل ایډ سنټر په نوم باندې نو هلته زموږ سره دا کیسز ریپورت کیږي او هغه مونږ په فایل ځان سره ریکارډ کوو. او دا چې دنه د تیر 3 کالونو په دې واقعیت کې هر کال اضافه کیږي په دې کې او په دې کې زیاتر لکه بیا د غیرت په نوم باندې قتلونه وي او بل دا د خودکشانې د جنکو خصوصا په دې کې بیا پیغلې جنکۍ کم چې لکه د 12-13 سال نه والی او د 20-21 سال پورې دوی عمرونه دي نو دوی خودکشانې هم ډېر تیزی سره په دې کې اضافه شوې ده. او څه کال چې زموږ سره کم تعداد مونږ چې کم فکر راغلی دي نو هغه ټوټل 27 دي. په دې کې 15 چې دي دا د غیرت په نوم باندې قتلونه شوي دي، او 12 چې دي نو دا خودکشیانې جنکو کړي دي. دغه شان تیر کال چې وو نو په 2017 کې دا سوسایډ چې وو نو دا 22 واقعات شوي، او آنر کلینګ چې وو دا 28 واقعات شو. دا ټوټل 50 واقعات دغه شوي تیر کال، او دا هغې نه هم تیر کال چون 350 واقعات دغه نه په 2016 کې شو. نو دا کال په کال کې ډېر تشویش خبره ده دلته زموږ لپاره هم، او موږ هر وخت دا د میډیا په تھرو باندې کم چې زموږ د لیجیسلیټرز دي چې را دي باندې سی پراپر قانون سازي شي هغه سره بار بار موږ دا هایلایټ کړی دا شو، خو بدنصیبی سره لکه دې طرف ته حکومت ډو توجه ورکړی نه ده.
د خیبر پختونخوا په سواد کې داسې پیښې زیاتې رپورټ کیږي چې پکې د مختلفو وجوهاتو له امله ښځې وژل کیږي. دا چې په سواد کې داسې پیښې زیاتې کیږي او کنا دا په میډیا کې زیاتې رپورټ کیږي، په اړه یې عرفان حسین وایي.
دا چې په اصل کې دا دوه وجوهات دي، موږ په دې باندې خپل یو سټډي کوم کړی و چې لکه په خوا داسې و چې لکه دا د غیرت په نوم باندې قتلونه خو د مخکې نه کیږي، خو چونکې اوس د میډیا هر چا په لاس کې موبایل راغلی دی، انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی، هر سړی ته ایزیلی ایکسس دی، هر چا سره نیٹ آن دی، نو هغوی چې څنګه واقع شي نو ډایرکټ رپورټ کی، نو په دې کې لکه اوس رپورټ کیږي ډېر زیات دي. او چونکې سواد داسې دغه مرکز هم پاتې شوی دی تیر وختونه، اوس میډیا ملګری پکې لکه هم ډېر زیات دي، چینل وغیرہ دلته ډېر زیات دي، نو هغه رپورټ کیږي اوس ډېر زیات دي. او بدقسمتي په دې کې دا موږ وایو چې لکه داسې قسمه واقع چونکې زموږ د علاقه خو پاټه وه، اوس خو پای کې ترمیم په قانون کې وشو، نو لکه دا خو پاټه دغه خو 5 پورې اوس بیا هم ریلیکسیشن په دې کې ورکړی شوی دی. نو بعضې دلته کې کوم چې د زنانو حوالے سره قوانین دي نو هغه موږ ته نه دي ایکسټینډ دي. په دې کې یو دا د غیرت په نوم باندې کوم سیول سوسایټي افورټس کړو د تیر ډیرو کالونه، او په هغه کې بیا لکه په یو قانون پاس شو د غیرت په نوم په قتلونو باندې، نو هغه قانون چې دنه ایکسټینډ نو دلته کې چې کله چې هم داسې قسم واقع شي نو پولیس هغه په سیمپل مرډر کې هغه تکلیف کې ځکه چې په آنر کرایم چې کوم آنر کیلینګ کیږي نو په هغه کې بیا لکه روغه جوړه او داسې قسم دغه پکې نشي کېدای بیا، خو لکه دلته کې پولیس څنګه هغه مرډر وکړي بیا پکې روغه جوړه له هلي ځلې شروع شي، بیا پکې جرګې کیږي، یا پکې بل فیملی مجبورول کیږي، یا د پیسو افر کیږي. دا ډېر شی واقعیت موږ مخې راغلي چې پای کې لکه بیا یو انده چې لکه پولیس هم بیا باغې کې د روغې طرف ته کوشش کوي چې لکه دوه فیملی په منځ کې د روغ وشي، او هغه پکې بیا لکه خپل هلي ځلې کوي چې دا مسله هغه حل کړي. زیات تر چې کوم انویسټیګیشن دا برډن دی نو دا غي نه ځان د بچکول لپاره هم بیا لکه دا څه قسمه عربي استعمالول کیږي. په دې کې تاسو د پولیس ډیټا وګورئ نو غالبا 2016 کې چې کوم فیګرز په اینڈ کې نو کوم چې کے پی پولیس چې کوم ډیټا خپل شیر کړو نو چې په پوره کے پی کې چې د پوره خیبر پختونخوا کې هغه چې 40 د غیرت په نوم واقعیت شوي، او هنه کې چې په صرف په سواد کې په هغه کال باندې صرف 34 واقعیت سلور دي، نو 34 داسې واقعیت چې هغه په صرف په سواد کې رپورټ شوی دی، کوم چې موږ رپورټ کړی دی نن سره هغه 34 واقعیت شوی صرف په یو ضلع ز خبره کوم، او هغه د پوره سوبې 40 فیګر خوله.
په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي دا په سیمه کې د ناموسي وجنو په پیښو کې د قانون د نافذونکو ادارو د چارواکو کارکونکو د رول نه نه دا مطمئنه. هغه وایي باید په دې اړه په حکومتي کچه پولیسو او نورو انتظامی چارواکو ته روزنه ورکړل شي.
جی زه ته بالکل نه سټیسفاید ځکه چې داسې کیسونه مالا هم راځي زما مخې ته راځي، او باغې کې عموما زمونږ د ډېری کمی کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه اف آی آر شو ناغې کې دفعات غلط لګولې کیږي، او هغه لیټر آن چې دی نو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډېر معمولی اف آی آر باندې مضبوطیږي، او په معمولی اف آی آر باندې هغه کمزوري کیږي. نو زمونږ د ډیپارټمنټ د اډمنسټریشن په دې کې پوره پوره لاس دی، هغه نه پکار چې زمونږ ډیپارټمنټ تا سټاف تا اویرنس نشتی د قوانینو یا جانبوج کرا غوې دي سی کوي، نو دا یو لنتی ډیبیټ دی نه جوړیږي. خو ان شارټ څه ته دا وایم چې د عوامو سره سره زمونږ ډیپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهی ورکول پکار دي چې هغه ته خپل دفاتو پای او ته پته چې په کم جرم باندې کومه د فل غول پکار دي. نو دا ویل غواړم بل دین علاوه زدا ویل غواړم چې اواز په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي. د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی. قوانین مونږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بن پراته کبیلو نه پاس هم شي نو دا غي وجه د ځغی امپلیمنټیشن په صحیح طریقه باندې کیږي. ځن سختای سره چې بده باندې امپلیمنټیشن کیږي او د دې ډپارټمنټ دا صحیح امپلیمنټ کوي نو د دې سره به پورا کمی راشی خو چونکی صحیح په دې باندې خاطر خو کار نه کیږي.
د دیر سیمې سره تعلق لرونکو د خزو د حقونو کارکونکو شاد بیگم وایي دا کیسونه وړاندې هم کېدل خو اوس زیات ریپورت کیږي. هغه وایي
اولی خبر خدا ده کنه چې دا کیسونه مخکې هم کېدل خو اوس دا چې وس لږ میډیا هم اټینشن ورکوي پلس نو څه سوشل میډیا دا ور دي. مخکې به خلکو خزې مړې کړې په کور دننه به خخې کړې او په خاندان کې به خبرې پټې شوې کنه. ټي وي ته او اخبار ته به خبره ډېره کم اتله صحیح ده. او چې کله د فیسبوک دور راغلی دی نو دا خبرې لکه چېرته کې یو ځای بل ځای خبر شي ځینې د آشنا خلک یې ولګي په ناشنا نومونو باندې که نه. لکه که تاسو په سوات کې وګورئ سوات کې چې کوم د شپږ کالو جنۍ ماشومه چې کومه ړنده وه هغې ریپ شوی او شو بیې مړه کړې وه که نه. دا کیس ډېر وخت پس راووتل لکه دغه خبرې ډېرې وخ شوی وو. نو دا ده چې زما په خیال باندې دا شروع شوی دی چې دا څیزونه بهر ته راوتل شروع شوي دي په دې باندې خبرې شروع شوي دي. نور دا نه ده چې لکه دا مخکې نه کېدل. نو دا ده چې لکه د دې شرحه نه د دې شرحه اقه شانتي ده او ورسره ده چې اوس دا هایلایټ کېدل شروع شوي دي په دې باندې ډسکشن شروع شوی دی. او په دې کې بیرته تاسو یو خبر دا هم وکړم چې شرحه یې کوم طرف کې ضرور ته وګورو. که شرحه یې سیوا شوی هم د مطلب څه حده پورې یو سیز بل دی دا سیز چې کوم سکول مطلب اوس کېږي هم او په میډیا کې هم راځي په فیسبوک په سوشل میډیا هم راځي او بیا هم کېږي. څوک نه یېږي چې نه خلک ورانه خبر شي ځکه چې داسې خلک نشته چې هغې خلکو ته سزاګانې ورکړی شوي دي بلکې هغو ته چې کوم دی دا چوټ میلاو شوی دی چې هلته کې لوکل کور دننه یا په جرګه کې هغو کینی او هغو خبره وکړي او نه څوک د جرګې خبره چیلنج کړي ته پورې چا فیصلې چیلنج کړي پال آسانه نه چې کوم دی چا د خاندان مسله چا پال آسانه باندې چې کوم دی چیلنج کړي دی چې دا تاسو نشئ کولی دا تاسو دا اختیار چا درکړی دی نه.
شاد بیگم وای تر سوچي حکومتي او په پارلمان کې ناستو د اسمبلیانو غړو او لدی سره سره حکومتي او غیر حکومتي ادارو په دې اړه کار نوي کړي تر هغه په ناموسي وژنو کې کمی راتلل یو ګرانه خبره ده او باید په ټولنه کې تر ټولو زیات په دې اړه پوها پیدا کړل شي.
اصل کې دا سیده چې یوازې پی ټی آی نه بلکې څه چې بشمول پی ټی آی څومره زموږ پاکستان دي کې هغه صوبایي دي او هغه زموږ قومي دي په فرض کې دا چې وې کنه چې د دوی سره پوزېټیو رول یا سې انکرېجینګ رول پاتې شوی وي نو موږ خامخا مطلب اعتراضات نه کول غواړو. د سینې د چې موږ څوک څخه کار کوي هغه موږ نه اپریشیټ کوو. خو مسله خدا ده چې موږ کله هم د خځې مسله راشي د خځې خبر راشي نو موږ ډېر کم چې کم دی حکومت چې کوم خلک دی هغه که صوبایي دی که قومي دی او بیا خاص کر زموږ چې کومې زنانه خویندې دي چې کوم ایم پی اے دي یا ایم این اے دي یا ایون سینیټران دي دا هغوی د طرف نه شي لکه داسې ټوس لکه یو ډېر پر زور چې کوم دی داسې څه سپورټ یا داسې څه خبره یا څه څه نه دی راغلی که نه. تاسو پخپله وګورئ پاکستان په تاریخ کې هاں دا دي چې یو سټیټمنټ ورکول یا یو خبره کول په یو ورځ باندې په یو کیس باندې یو وختي خبره کول هغه مې به چې داسې اخوا دې خوایي چې څوک ووایي خدا دې یو قسم ته یو خبره ریګولر فالو کول او بیا هغه چې کوم دی هغه خلکو له دا سپورټ ورکول چې هغوی تاڼې ته لاړ شي هغوی عدالت ته لاړ شي هغوی وکیل ځان له ونیسي او دا هغوی د تحفظ چې کومې مسلې وي هغه مطلب دوی په هغه کې هغوی داسې سپورټ ورکړي او بیا داسې جنکو ته داسې ښځو ته انصاف میلاو شي او سبا څوک به چاره مثال ورکولی شي که نه چې پلانکي ځای کې داسې زور زیاتی وو نو پلانکي ځای کې ښځې اواز چوت کړو نو هلته کې هغې ته مطلب دا سپورټ میلاو شوی وو که نه. تاسو ګورئ زموږ چې کله داسې مسلې راشي اکثر خلک وایي انجیو والا چېرته دي انجیو والا چېرته دي که نه. خو که خبره کوو او که نه کوو نو داسې زموږ کردار هم دونه انجیو د کردار هم دونه ښه نه دی چې د ووایم چې او موږ هم سره ډېره غټه توره والی ده که نه. موږ هم لکه چې کامیابۍ دي خو زموږ د خلکو ناکامۍ هم ډېرې زیاتې دي. خو که بیا زه وګورم اختیار ته وګورم او ریسورسز ته وګورم نو چې کوم پولیټیکل فیګرز دي دوی خو په اسمبلیو کې براه راست ناست دي وسایل ته هم ایکسس دی ادارې هم د دوی انډر کار کوي بیا د دوی سره اتارټي هم ده. نو بیا دا ده چې لکه دغه خلک هم ځان شاته ګڼي یا ځان کمزورې ګڼي او دوی چې دي بر وخت صرف یو پولیټیکل لاره نه بلکې ټوس شکل بانی د دې आवाज نه چوتې یی دې مسلو حل لپاره خبر نه کوي. نو بیا مونږ ته خو زبوب يم چې ګنا نشته ځکه چې مونږ خو چا خبر مطلب د وسایلو پسې ام منډه وو بیا د خپل تحفظ غم هم راغستی او آیا چې په وومن رائټس باندې خبره کو یا په وومن رائټس وایلیشن خبره کو نو ام خلک نه پریدي کنه خلک هم نه خوښي چې انجو ولا د خبرې کوي.
غیر سرکاری ادارے وائی زیاتره د ناموسی وجنو وجوهات خوخه د واده سره تړلې وي. دا چې مذهب اسلام د غیرت یا پت پنوم د وجنو په اړه سوای دا پښتنه مو د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر ډاکټر کیبلایاز نه کړی.
بالکل دا اسلام کې حکومت دا پرایویټ قانون په خپل لاس کې اخیستل د دې ټول سلسله مکمل بندش ته او اسلام خو یو ادارتی نظام ورکی نو کدا سے سب کیسا ہوا ہم نو دا خبر اب بیا عدالت ترات للا او دا بیا دا عدالت استحقاق پہ کیا غصہ فیصلہ ہو کی افراد چکم دی یا جرگا یا دے یو کمیونٹی مشران اوی کدا کار کرے دے نو باید چا حکومت دی ٹول گرفتار کی یو قانون پہ حوالت نو تا حنفی فقہ کے بالغ جنے یا بالغ علق آغا بالغ جنے بالخصوص نو اوی تا دے ولی دے اجازت ضرورت نہیں اگر چی